غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او دا دیوس به خبرونه واوري په امریکا کې د سې شنبه په ورځ په منځنوي انتخاباتو کې جمهوریت غوښتونکو زیات چوکۍ وګټلې او سنا په مجلس یې خپل کنټرول قائم کړ. د هغوی دغه بری به جمهوریت اوباما د خپل قدرت په وروستیو دوو کالو کې د یو لړ سختو ستونزو سره مخامخ کړي. د امریکا د سنا مجلس چې سل چوکۍ لري، تر دې انتخاباتو مخکې دیموکراتانو پکې 55 چوکۍ درلودې او واک یې په لاس کې و، مګر اوس جمهوریت غوښتونکو اووه نورې چوکۍ وګټلې او دیموکراتانو ته یې ماته ورکړه. د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندیدان په ارکنسا، کالرادو، آیووا، مونتانا، شمالي کارولینا، جنوبي ډکوتا او د لویدیځې ورجینیا په ایالتونو کې بریالي سول او دیموکراتانو ته یې ماته ورکړه او 13 چوکۍ یې د استازو په مجلس کې هم وګټلې. د سې شنبه په ورځ د سنا مجلس د درو برخو چوکیو دپاره د دواړو ګوندونو ترمنځ ډیره سخته سیالي درلوده. د سنا په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د کنټکی په ایالت کې انتخابات وګټل او په ډیرې اسانۍ خپل سیال ته ماته ورکړه. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله پرون د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ناتو د قواو د عمومي قومندان جنرال کمپیل سره وکتل. د کابل څخه د خبرې سوي مطبوعاتي بیانې له مخې دواړو په افغانستان کې د وروستیو نظامي تحولاتو او امنیتي وضعیت په باب خبرې وکړې او د امریکا او افغانستان د وسلوالو قواو ترمنځ د همکاري په زیاتولو باندې تاکید وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پولي چارواکي د هغه قانون هرکلی وکړ چې ولسي جرګې منظور کړی دی او له مخې به د افغانستان په ملي پوځ او امنیتي قواو کې تر 300 کالو کم هلوکان د پوځي خدمت لپاره نه منل کیږي او د دغه کار کول به جرم وي. ملګری ملتونه وایي چې د حکومت او پارلمان دغه اقدام په افغانستان کې د کم عمره هلوکانو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره یو مهم ګام دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استاذ یان کوبیش پرون په یوه بیانیه کې وویل چې زما توقع اوس دا ده چې دغه لایحه به د مشرانو جرګه هم منظوره کړي او جمهور رئیس اشرف غنی به ژر تر ژره توشیح کړي. د کونړ والي شجاع الملک جلاله د هغه ولایت د امنیت ځینې قومندانان په دې تورن کړي دي چې طالبانو ته مهمات ورکوي او هغوی په حکومتي موټرو کې خوندي سیمو ته انتقالوي. د کونړ والی پرون په اسدآباد کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته په خبرو کې دا تورونه ولګول، خو په خاص ډول یې د کوم قومندان نوم یاد نه کړ. په پاکستان کې پولیسو د سه شنبې د ورځې د پیښې په اړه 43 کسان نیولې دي. پیښه داسې وه چې یوې ډلې خلکو دوه تنه عیسویان چې میړه ماینه وو په دې تور ووژل چې قرآن ته یې سپکاوی کړی و. دغې ډلې دغه دوه تنه د لاهور څخه 60 کیلومتره لیرې د کوټ رادا کیشان په شارګوټ کې ووژل. پولیس ویلي چې دغه دوه تنه د قهرجنو خلکو لخوا په وهلو ډبولو کې وژل سوي او مړی د خښتو په خولو هغې کورې ته اچول سوي دي چې دغو دواړو کار پکې کاوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا قتل د نه منلو وړ جنایت وباله چې یو مسؤول دولت یې د زغملو طاقت نه لري. رپورټ وایي چې دغه میړه ماینه پوروړي کارګران وو او د خښتو په خولو د کورې د مالک دپاره یې کار کاوه چې خپل پورونه ور ادا کړي. په سلګونو پاکستاني عیسویانو او د بشري حقوقو فعالینو د دغو قتلونو په خلاف په لاهور کې مظاهره وکړه او چارواکي یې په دې وغندل چې د اقلیتونو په حفاظت او ساتنه کې ناکامه دي. او د بشري حقوقو د افغان نړیوال سازمان پرون په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ 50 ورځنی جنگ په دوران کې دي د اسرایل د پوځي عملیاتو په اړه پلټنې او تحقیقات وسی. د افینری واس سازمان وایي چې اسرائیل د ملکی وګړو په کورونو باندې په بې ساري ډول بریدونه وکړل چې په پراخ کچه مرګ ژوبله او ویجاړي وکړه. رپورټ وایي چې په ډیرو مواردو کې فلسطینیانو د دې موقع نه درلوده چې د هوایی حملو څخه مخکې خوندي ځایونو ته ولاړ سي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واورېدل.